تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې امریکایي چارواکي وايي افغانستان کورنۍ او جګړو ته نه ځي.
په نهایت کې دا د هیچا په ګټه نه ده که هغه طالبان وي یا بل څوک.
د غزنی د قرباغ له تازه جګړې سلګونه کورنۍ تښتېدلې.
دا څلور پنځه شپې کې راغلي یو. دلته نه کور معلوم ده، نن جل معلوم ده، موږ هر شی ورې پاته دي.
بې وزلۍ په کابل کې یوه میرمن اړ کړې چې د مزدورۍ لپاره لاس ګاډی وچلوي.
سهار راځم تر لاسو یوولسو بجو پورې کوم دا ځای جوړ کړم.
او د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ سیاسي اړیکې خړې پړې شوې. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کله کوم. راځي تر هر څه وړاندې خبرونه واورو. امریکا وایي د ځواکونو له وتلو وروسته هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښونو له منځه وړلو ته اقدام کولای شي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر د سولې بهیر کې د پاکستان همکاري وغوښته او پاکستان کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه درې تنه وژل شوي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا متحده ایالات بل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا هم د دې امکانات ولري چې له دې هیواد د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي. بلینکن له وی امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون یک شنبه خبره شوه دا هم ویل چې القاعده شبکه چې نږدې شل کاله مخکې پر متحده ایالاتو برید کړی وو ډېره ځپل شوې او نور د دې وړتیا نه لري چې بیا ورته برید وکړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر هانی فتمر وایي له خپل پاکستانی ساری شاه محمود قریشي سره یې په ترکیه کې د سولې په اړه د راتلونکي کانفرانس او د افغانستان پاکستان او ترکیه ترمنځ درې اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړې دي. خاغلی اتمر پرون پر خپل ټویټر پانه کې له خاغلی قریشي سره دغه ټلیفوني خبرې مهمې بللې او په سوله کې د پاکستان لوري د پراخ همکارۍ هیله څرګنده کړې. خاغلی اتمر په افغانستان کې د طالبانو لوري د پسرلنیو حملو په ګډون د تاوتریخوالي په وړاندې د پاکستان د دریځ ستاینه وکړه. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ټویټ کې ویلي وو چې افغانستان کې د روغې جوړې او په استانبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي. د استانبول د کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې د روان اپریل میاشتې پر 24مه به دا کانفرنس پیل شي او لس ورځې به دوام وکړي. خو لا هم معلومه نه ده چې طالبان به خپل وروستي دریسته په کتو د کانفرنس کې ګډون وکړي او کنه. په جلال آباد ښار کې تیر ماښام په دو جلا جلا پیښو کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د ځایي سرچینو په وینا لومړنۍ پیښه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د 40 متره سړک په سیمه کې پرون ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې ناپیژنده وسلوالو د ملي امنیت یو کارکوونکی په ډزو وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. تقریبا هممهاله د جلال آباد ښار د سپینې ماڼۍ هوټل ته څیرمه یوه چاودنه کې بیا دوه تنه ټپیان شول. که څه هم امنیتي چارواکو منلې چې دغه پیښې رامنځته شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د لومړۍ پیښې له ځایه یو مړی او د دوهمې پیښې له ځایه دوه ټپیان وروړل شوي دي. د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. پاکستانی چارواکي د پولیسو او د وی اسلامي ډلې د پلویانو ترمنځ په تازه خطو کې د لک تر لګه درې تنه د وجل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د تحریک لبایک سخت دریزې ډلې چې په دې هیواد کې پر فعالیت بندیز لګول شوی پلویان له څو ورځو راهیسې مظاهره کوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د هغو کاریکاتورونو په خاطر دی چې تیر کال په فرانسه کې خپاره شوی او هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی بلل شوی د فرانسې سفیر دی له دې هیواد وباسي. د لاهور ښار د پولیسو ویان رانا عارف وویل پرون یک شنبه د تحریک لبایک پلویانو په دې ښار کې د پولیسو پر ماموریت برید وکړ. د امنیتي پرسونل شپږ غړي یې برمته کړل. هغه زیاته کړه چې په دغه نښتو کې د پولیسو یوولس تنه ټپیان شوي دي. دغې سختري زډالې بل سبا د اپریل 20 حکومت ته وروستی مهلت ټاکلی چې د فرانسې سفیر له دې هیواده وباسي. چارواکو د دې په ځواب کې د اپریل په 12 د دې ډلې مشر ونیو چې پلویان د ته ولم سوال چې په ټول هیواد کې مظاهرو او د پرلت وهلو په بڼه اعتراضونو ته مخکړي. د عراق امنیتي چارواکي وای د پلازمینه بغداد په شمال کې پر هغه هوایی اډې چې امریکایي پوځي ټیکداران پکې وسی پرون څو توغندي وشتل شوی. چارواکو ویل چې په دغه راکټي بریدونو کې د عراق د امنیتي ځواکونو دوه غړي ټپیان شوی. دا په عراق کې د هغو بریدونو ورستۍ بیلګه ده چې په دې ورستۍ اونیو کې پر هغو تاسیساتو کې چې امریکایان ورڅخه ډیر کار اخلي. د دغه بریدونو مسولیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو امریکایي چارواکي په عراق کې د ایران ملاتړي ملشي تورنوي چې دا ډول بریدونه کوي. او واشنگتن خبرداري ورکړی چې په زندان کې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ومري نو ناوړه نتیجې به ولري. ناوالنی چې د ډوډۍ نه خوړو احتساب کړی د ډاکټرانو یوې ډلې روغتیايي وضعیت خطرناک بللی. له زندان نه د ناوالنی د خوشی کېدو لپاره پر کرملین د مخ پر زیاتېدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې رابللې دي. خبرنه مو له ازادي رادیو نه واوریدل کې چیرته تر پای را سره پات شي. دوا اونیس پروګرامونه هم درته لرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنی چارو وزیر یو ځل بیا افغانستان د روان کال د سپتمبر تر 18 د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. انتونی بلنکن ویل نور د افغانستان وضعیت هغه پخوانی د 2008 کال نه دی چې له دې هیواد بیا ترهګر پر متحده ایالاتو برید وکړي، بلکې په خبره یې دغه غواخ اوس نور سیمه تعلق د دلی دی. انتونی بلنکن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نشي باید په سیاسي پروسه کې ښکیل شي. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. ویل اوسنی وضعیت د 2008 کال وضعیت نه دی او له دې هیواده د ترهګرۍ ګواښ نورو سیمو ته لیږدېدلی دی. بلنکن دغه څرګندونې له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خپره شوه وکړې او زیاته کړې چې القاعده په دې هیواد کې ډېره ځپل شوې او هغه وړتیا نور نه لري چې په 2008 کال یې درلوده چې له دې هیواد پر متحدو ایالتونو برید وکړي. انتونی بلنکن دغه راز ویل متحده ایالات به بیا هم د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او دا امکانات به ولري چې له دې هیواد د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې اقدام وکړي.
We will have the means to see if there is a resurgence, a reemergence.
موږ به امکانات ولرو چې وګورو آیا له افغانستان بیا د ترهګرۍ ګواښ راټوکېدلی دی. موږ به دا ورتیا ولرو چې دا مسله وخت په وخت وڅارو او هم هغه وخت اقدام وکړو. موږ به خپل ځواکونه او امکانات ځای پر ځای کړو تر څو د هر راټوکېدلې بل قوه ګواښ په وړاندې د خوندیتوب مسله یقیني کړو.
The potential reemergence.
The امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په دفاع دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د ولسمشر بایدن تر اعلان وروسته چې وی ویل د سپتمبر تر 18 به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د رئیس په ګډون د کانګرس یو شمېر غړو په دې اړه چې ښایي د افغانستان وضعیت لا خراب شي او بیا له هغه ځایه متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه شي اندېښنې څرګندې کړې دي. خاغلی بلنکن دغه راز په دې برخه کې د طالبانو هغې ژمنې ته چې د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره د تیر کال د دوحې په تړون کې کړې هم اشاره وکړه او وی ویل طالبانو ژمنه کړې چې القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو بیا برید وکړي. هغه زیاته کړه موږ طالبان مسؤول بولو چې پر دغې ژمنې ودرېږي. بلنکن یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نشي نو په سیاسي پروسه کې دې ښکېله شي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سولې ته د رسیدو پر هڅو یې ډېره پانګونه د دې لپاره کړې چې ټول اړخونه یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. بلنکن له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هغه اندېښنې چې ګواکې دا هیواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل نشي بې ځایه وبللې او ویل
In Afghanistan whether it's the Taliban or
any other په نهایت کې دا د هیڅ اپګټ نه ده که هغه طالبان وي یا بل څوک. یقینا د افغانستان خلک خو نه غواړي چې دا هیواد یو ځل بیا په کورنۍ جګړه او اوږدو جګړو کې راګیر شي. که طالبان غواړي چې په یو ډول په حکومت کې شریک شي، که دا ډله وغواړي چې په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او نه غواړي چې منځوي شي، نو باید په سیاسي پروسه کې ښکېل شي.
It's going to have to engage in a political process.
ولسمشر غنی چې افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې درناوی کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې به له امریکایي لوري سره همکاري وکړي. دغه راز ویلي چې له دوه کلونو راهیسې دې ورځې ته بشپړ چمتووالی نیولی او یو هر اړخیز پلان یې ورته چمتو کړی دی.
و موریدل چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستان د روان کال د سپتمبر 13 د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو ننګ کړي. انټونی بلینکن د غراز ویلي چې افغانستان به بیا کورنیو جګړو ته نه ځي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې لا هم په افغانستان کې جګړه روانه ده. د غزنی د قرباغ له تازه جګړو سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي، ځینې یې په دې روژه کې مرکز او ډېر شمېر نور یې بیا د ولسوالۍ دننه نورو سیمو ته کوچېدلي دي. دا خلک وروسته تر دې کډې کولو ته اړ شول چې تېره اونۍ طالبانو د قرباغ ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ. جزئیات د خپل خبریال په راپور کې.
موږ له جنګ له خاطر راغلي یو، هغه شیدان اوسلو راکېټونه شیانو لګېدلو، شاوخوا ماینونه ایشېدي، هر څه بنسل ټول راغلو دلته غزنی ته.
شاوخوا ولس کلنه امان الله د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسېدونکی دی چې دا وخت د غزنی مرکز په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ شپې تېروي.
دا څلور پنځه شپې کیسه راغلې یو، دلته نه کور معلوم ده، نن جای معلوم ده، موږ هر شی ورې پاته دي، نیمه نیم کور شیان دلته راوړو په منډه کې را خلاص. طالبانو مې بل سړی بولی و څلور پنځه شپې دغه لغمونه پخکود، دا مورچې پخکې، نن جن را خلاص سوی ور غلا جن راغلی راتېدل.
شفیقه هم د دغه کلی اوسیدونکې ده. دا هم د سختو جګړو له امله له خپلو څلورو ماشومانو سره یو ځای د غزنی ښار ته راکډه سوې ده. دا غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د جګړو له امله یو شمېر راکډه سوې کورنۍ دا وخت د غزنی ښار په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي. دغه کډوال وایي ډک کورنۍ پرې ایښي او خالي لاس راغلي دي. دوی له دولت او اړوند خیریه ټولنو څخه د مرستې غوښتنه کوي. له ډلې ببري او حیات خان ازادۍ راډیو ته وویل،
قرباغ بازار کې کور ده، له جنګ راوتلي یو، نن درېمه څلورمه ورځ جنګ ده، کورونه هم طالبانو ونیولل، هلته غزنی ته راغلي یو، نه کور لرو، نه بستره لرو، نه کالي لرو، نه هېڅ شی هم نه لرو، داتې سرپناه هم نه لرو، هېڅ شی هم نه لرو، پیسې هم نه لرو، داتې خدای لام اخیستی ده. بس تاسې حکومت علم اخیستی ده، که چېرې موږ سره کومک وکړي.
هېڅ شی هم له ځانه سره نه دی راوړي، دغه خالي خپل سرونه هم راوایستلو، ډېر شی هم ورې پاتې دي، کورونه هم ورې پاتې دي، مالونه هر شی هم ورې پاتې دي، سره صرف خالي موږ راووتو، دلې نه سرپناه لرو، نه کوم بل شی لرو، نه ډوډۍ بندوبست لرو، سر شی له موږ سره باید مرسته وکړي، سر څوک یې کوي.
چارواکي وایي د غزنی قرباغ ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو له برید وروسته دا ولسوالۍ بازار ته څیرمه کلي کډه سوي دي، چې درې څلوېښت کورنۍ غزنی مرکز ته راغلي دي. خو د دغه جګړو له امله په ولسوالۍ کې هم تر زرو زیاتې کورنۍ له خپلو کورونو کډه سوي دي. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمحمد کاکړ د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، دغه کډوالو ته یې د سرپناه او خوراکي توکو بندوبست کړی دی.
تر دې دمه پورې 1200 کورنۍ د قرباغ ولسوالۍ اړوند سیمو ته بې ځای شوي دي. همدارنګه شاوخوا 33 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډولې شوي دي. نن مو 13 کورنۍ سروې کړې، له هغوی سره به انشاءالله په لنډ وخت کې کومک وسي. پاتې 10 کورنۍ مو د غزنی ثقافت بلاکو کې ځای پر ځای کړل. د هغوی لپاره د استوګنې او خوراکي توکو په اړه باندې پوره آمادګي لرو.
درمامد کاکړ وایي که وضعیت تر دې نور هم بدتر کیږي، د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست او د همکارو موسسو پر مټ یې پوره تدابیر نیولي دي. که د کډوالو چارو ریاست وایي چې ولسوالۍ بازار ته څیرمه هم په سوونو کورنۍ کډه سوې دي، خو په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ریاست بیا وایي له هغه کډوالو سره به د دوی د ریاست له لورې مرستې وسي. د یاد ټولنې مشر عبدالعلیم نوري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، سره میاشت په لټه ده تر څو له وسلوالو طالبانو سره په هغه سیمه کې همغږي وکړي او د هغې له اجازې وروسته به تر سروې وروسته مرستې پیل کړي.
کوم خلک مرکز د ښار د غزنی ته راغلي دي، له هغوی سره به د حوادثو ریاست کومک کوي، رسیدګي به ورته کوي که هغوی خوراکي او غیر خوراکي مواد ته ضرورت لري. او هغه خلک چې ولسوالۍ کې له یو کلي بل کلي ته بې ځای شوي دي، چون هغه ساحنه هم نه ده، نو هغه وظیفه سرې میاشت ته ورسپارل شوې ده تر څو سره میاشت په هغو سیمو کې سروې وکړي او هغه خلکو ته چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو ته ضرورت لري هغوی ته رسیدګي وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سهشنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوالو طالبانو برید وکړ چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلي کلي کډه کولو ته اړ سول. د سیمې خلک وایي دلته حالات اوس هم ترینګلي دي. د ولسوالۍ مرکز محاصره دی چې له امله یې د سیمې خلک زیات اندېښمن دي.
نړیوال موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له همدا افغانستان د جګړو لکبل په تاریخجن ټولنیز ژوند کې پاتې کیږي. د مالونو د لیک لپاره د لاس گاډو یا کراچۍ او ګرځول معمولا د نارینه و کار دی، خو په ځینو حالاتو کې ښځې هم له بیوزلۍ له لاسه اړ شوي چې دا کار وکړي. له دغو ښځو یوه هم راهله ده چې د کابل ښار په واټونو کې لاس گاډی ګرځوي او په دې توګه خپلې کورنۍ ته نفقه برابروي. تفصیل په دې راپور کې.
دا ښځه درې څلوېښت کلنه ده، راهله نومیږي او د روزګار درندو بارونو اړ کړي چې د کابل ښار په واټونو کې څلور ټیره لاس گاډی وګرځوي. میړه شاوخوا نهه کاله مخکې په کابل کې په یوې چاودنه کې ووژل شو او په یوازې ځان ورته د کور د خرڅ ګټل ورترغاړی شول. دا وکاله کېږي په داسې ټولنه کې چې ډېری ښځې په کورونو کې ناستې دي او د کوره بهر ورته کار کول شرم ښکاري، پر لاسګاډي ځینې توکي خرڅوي.
سهار راځم، تر لسو یوولسو بجو پورې کینم، دا ځای جارو کوم، قرآن شریف وایم، بیا دستمالونه راخلم، تایمنی، کله پشته، مارکیټ او لری ځایونو ته ځم. کارونه نشته، کله سل، کله یو نیم سل ګټم او کله بیخي کار نه وي.
د راهلې په خبره لډی رستونځ سره مخ ده. دا چې په افشارو کې په کیرای کور کې اوسیږي وایي د مزدورۍ په لږې ګټې لستونځ سره مخ ده، خو دا له دې امله خوشحاله ده چې د خپل کور او خپلې لور چې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده لګښتونه پوره کوي. دا وایي ښځې هم کولی شي چې د ژوند سرخ تاو کړي.
څلورنیم زره مې د کور کرایه ده، درې میاشتې را باندې پاتې، شل زره پوره وړی یم. کله خورما، کله کاغذي دستمالونه په دغه لاس گاډي پلورم. ډېرې پیسې نه لرم چې مال پرې واخلم، له خپل کاره خوښه یم.
کسه هم په افغانستان کې ډېرې ښځې شته چې د کور د خرڅ ګټندوی نه لري، خو دودیزې ټولنې د کار مخه نیولې او کار کول عیب ګڼي. سره له دې چې راهلې ته هم د داسې کار کول ګران دي او هر ورځ له ډېرو نامناسبه چلندونو سره مخ کیږي، خو وایي دغه غبرګونونه د دې د خوارۍ مزدورۍ مخه نشي نیولی. دا یوازې راهله نه ده چې د ژوند ناخوالو ځورولې، بلکې د دې په شان ډېرې ښځې شته چې جګړو زیانمنې کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له شپږ سوه نه تر اووه سوه زرو پورې بې سرپرسته ښځې شته چې د کورونو نارینه په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان ښځو په جګړو کې په مستقیمه توګه هم زیان لیدلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د 2021 کال په درې لومړیو میاشتو کې څلور څلوېښت ښځې وژل شوي او اته نوي ټپیانې شوي دي. د دغه کمیسیون د خبرونو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
زنان هم در کنار سایر اقشار جامعه افغانستان مسئول از زیان ها.
د افغانستان ښځې هم د ټولنې د نورو افرادو په څیر له جګړو خوندي نه دي. یوازې په 2000 میلادي کال کې 313 ښځې وژل شوې، 1518 ټپیانې او په تیرو 12 کلونو کې ټولې 2801 وژل شوې دي.
خاغلی فرهنګ تمه لري چې د بشري حقونو نړیوال اصول مراعات او تاوتریخوالی ودرېږي. که څه هم بېلابېلو بنسټونو په جګړه کې له ښکېلو ځواکونو غوښتي چې ملکي خلکو په تېره ښځو ته د زیان نه رسوي، خو دا چاره لا هم روانه ده.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس به راشو دې ته چې لویدیځو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړې دي. له بریتانیا خپرېدونکې ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د یوه پخواني امریکایي سرتیري لیکنه خپره کړې چې وایي امریکا افغانستان پرېږدي، خو هغه کسان به چې هلته یې کار کړی افغانستان پرې نږدي. ګرایک مولینی لیکي هغه یو له هغو شاوخوا 800 پخوانیو امریکایي سرتیرو څخه دی چې د افغانستان په جګړه کې چې له 2000 لومړي کال راهیسې پیل شوې دوراني ماموریت تر سره کړی. هغه ویلی لزګونه زره نور امریکایانو په استخباراتي ډیپلوماټیکو او پراختیایي چارو کې په افغانستان کې دندې تر سره کړي. په لیکنه کې راغلی لکلونو ماموریت روسته امریکا افغانستان پریګدي او اوس دا پښتنه مطرح ده چې په افغانستان کې د دوی رول څه وو او کدا جګړه بریالی شوی نه وي نو د دوی ټول قرباني ځای شوی دی. د لیکنې لیکوال شل کاله مخکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د 25 کسیزې ټولې مشري کوله چې روغتیايي خدمتونه یې برابرول. نوموړی اوس واشنگټن کې یو روغتون ته نږدې اوسېږي او وایي د بری او ماتې قضاوت د دوی کار نه دی او د تاریخ لیکونکو کار دی. هغه وایي اوس چې هر ځل د روغتون هلیکوپټر پورته کیږي ذهن افغانستان ته ځي او د افغانستان د جنوب له دوړو او خاورو په ډکو سړکونو کې ماموریت ور یادېږي. دا پخوانی سرتیری وایي کله هم چې سترګې بندې کړي د وی ناروغي افغان بوډۍ خزي مسکا یادېږي چې میړې په شا روغتون ته د درملنې لپاره ور وړې و. هغه وایي اوس په دې اړه کم فکر کوي چې له دوستانو څخه څو تنه راستانه نشول. د جګړې برخلیک چیرې رسیدلې او څنګه پای مومي؟ مل آنلاین د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی او راپور خپور کړی چې پکې په اروپا کې د څو افغان کډوالو ژوند تصویر شوی. په راپور کې د حمید احمدی په نوم د یو افغان کډوال لخلې چې اوس جرمني کې اوسېږي ویل شوی د هغې شپې خاطره به هیڅ کله هېره نه کړي چې پولیسو داله لزګون نور افغان کډوالو سره د سربیا په ختیځ کې لکام څخه موټرو کې پورته کړل او په یو ساړه ځنګل کې پرې خودل څو بیرته بلغاریا ته ستانه شي. په راپور کې راغلی چې حمید هغه محل ولس کلان وو او اوس چې څلور کلونه له هغې شپې وتلی هغه وایي اوس هم خپل هډوکو کې د هغې سړې شپې لړزه احساسوي. په راپور کې اروپا ته د کډوالۍ د سخت قوانینو په اړه خبرې شوې. د راپور پای کې لولو حمید لنیک مرغه افغان کډوالو څخه دی چې ځان یې تر جرمني رسولی. په داسې حال کې چې زرګونه نور کډوال د اوګدو لارو له وهلو وروسته لا هم منزل ته نه دي رسیدلي او لسګونه نور افغانان د سفر په اوګدو کې اوبو ډوب کړي او یا په خطرناکو لارو تریتم شوي دي. سموخاګله ازادي رادیو نه اوري وړاندې درته دوا 19 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام. اوس په نورستان کې د دودیزو جامو پاړه په نورستان کې لا هم خلک د سرویو لوړیو او ژغنو جامې جوړوي. د نورستانیانو په خبره چې دوی په یخو او ورونو ساحو کې ژوند کوي او په کورونو کې د سرویو لوړیو جوړیدونکو کالي ګرم دي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې
د نورستان خلک له پوخاره حصے له وړیو څخه په خپل لاس د جوړو شویو جامو په اغوستلو مشهور دي. د غرنې ولایت چې سوړ ژمی لري د بوسیدونکو په وینا یې د وړیو جامې دوی په سړه هوا کې تاود ساتي. یو محل د نورستان لري پرتو سیمو ته د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې. د دې سبب شوی وی چې خلکو ته یې له بازارونو معاصر مصنوعات ون رسیږي. هغه محل د دې غرنې سیمو وسی دونکو تر ډیره خوراک او پوښاک په برخه کې له خپل ځایي وسایلو په دودیز ډول کار اخیست. اوس که څه هم د نورستان تر لری لری سیمو تګ راتګ نسبتا اسانه شوی او خلک د کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو خارونو ته تګ راتګ کوي، خو دوی کې ګڼو یې ځنی پخوانی دودونه لکه لوړې او جامع جوړول په یو ډول ساتلی. د نورستان یو شمیر وسیدونکو راته وویل د څاروي لوړې او وزغنو د جامو جوړول ورته لنیکونو پاتې دي او غواړي دا دود او پالي. خو د څاروي لوړیو او وجغنو نورستانیان په څه ډول دودیزی جامع جوړوي؟ د دې ولایت د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالحکیم سجادی راته پاړه وویل
موږ ملداران چوپانان لګی په قیچی باندې دیونه دا وړې کمی هغه په یو پاک ټوټه کې راټولې دا غن ورسته په صابون باندې دا هینځي زمونږ یو قسم تیر کمان غوندي چې موږ ورته ویران شوایو. هغه ویران شه باندې دا بیلې تار تار هغه ورسته غونډارې غوندي بیل 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 راټولې هغه ورسته یو غونډاره را اخلي. هغه یو قسم چې مونږ ورته چاتر وایو هغه چاتر باندې دا تار جوړی ډیر نری جاکټ د پر استعمالیږي دغه لیک ډبل غونډی چین او هغه بیا اور د پر استعمالای.
د سجاد په خبره چې په ژمي کې سړی د څاروي ول سرولو او خزي د پټې ول کارونو اوزګاری شي وي نو په ګډه په کورونو کې له برابرو کړو تارونو په کولونه چپنی کمیسونه صادرونه او نور شیان جوړوي. له وژغنو او وړیو د جامو جوړول یوازې په مرکزی نورستان کې دود نه دی، بلکې د ختیځ او لویدیز نورستان اوسیدونکو هم د ژمي پر مهال د یادو توکو په جوړولو بوختوي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدر دوای لوژغن و وړیو د جامو جوړول ډیر ستونزمن دي، خو خلک اړ دي چې په واورو او یخنۍ کې د ځان ګرم ساتلو لپاره دغه لباسونه جوړ کړي. نورستانیان وایي له ډیرو کلونو دوی وړینې او د وژغنو جامې پکولونه چپنې او څادرونه جوړوي، خو اوس د دوی دودیز لباس د نورو ځایونو په نومونو یادیږي. د پارون قومي شورا غړي او د ولایتي شورا منشي مولوي زینت الله راته وویل
دغه خوله چې په خانه ده چې ترلې خوله ده زمونږ رواج کې دي، اوس هم دي چپن لرو په تاغم درو اوس هم جوړي اوس هم موږ خپل دود نه پرېخه.
مولوي زینت الله وای په دغه جامو کې د ګلونو جوړول لپاره شنه، سره او نور رنگارنګ تارونه هم کارول کیږي. نورستانیان وای په خوا ټولو خلکو همدا لوژغنو او وړیو جوړیدونکو جامې کارولې، خو توپیر په دې کې و چې د چا به مالداري او پانګه زیاته وه هغوی به د کال څو جوړه جامې کولې، او څوک به چې کمزوري وو نو یوه جوړه به یې ډیر وخت کوله. دوی له حکومت ګیله کوي چې تر اوسه یې د نورستانیانو د ملي لباس د ساتلو او ورته د ودې ورکولو لپاره هیڅ نه دي کړي. دوی وایي که ورسره مرسته وشي له وړیو دودیز جامې په ښه بڼه په معاصرو ماشیني وسایلو جوړېدلی شي. چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې په نورستان کې لاسي صنایعو ته پراختیا ورکړي او بازار ورته پیدا کړي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند آزادی راډیو ته وویل
ولایتي ادارې په دې برخه کې د یو شمېر هغه انجوګانو سره خبرې کړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا او دې ته ورته نورو پروګرامونو مختبیولو په برخه کې کار کوي تر څو دا برخه نور هم غني او پیاوړي کړي.
نورستانیان په داسې حال کې له وړیو او وژغنو د جوړیدونکو شیانو بازار موندنې غوښتنه کوي چې هیواد ته ډیری ټوکرونه او نور شیان له بهرنیو هیوادونو واردیږي، او هر کال په بدل کې په میلیونونو ډالر له افغانستان څخه وځي. خلک وایي که د هیواد دننه د ټوکرانو جوړولو فابریکې جوړې شي نو له یوې خوا به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي، او له بل لوري به بهر ته تلونکي پیسې هم کور کې پاتې شي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا او روسیې وروسته اوس د چک او روسیې اړیکې هم خړې پړې شوې دي. دا وروسته تر دې چې چک جمهوریت له خپل هیواده د روسیې ډیپلوماتانو د اخراجېدو حکم ورکړ، روسیې هم ورته غبرګون ښودلی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په 2014 کال د مهماتو د وزیرمتونو په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 13 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، موسکو په ورته اقدام کې د هیواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه وویل چکي ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبه د ورځې تر پایه له روسیې ووځي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه کړکېچ داسې مهال زیات شوی چې په پام کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتان نن په غونډه کې په دې چاودنه کې د روسیې د لاس لرلو د ادعاو په اړه بحث وکړي. هغه ادعا چې موسکو بې اساسه او هغه پر پراګ د واشنگټن د نفوذ نښې بللې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په موسکو کې د چک جمهوریت سفیر ویتشسلاو اپیونکو احضار کړی او هغه ته په پراګ کې د خپلې ډیپلوماتیکې نمایندګۍ له کارکوونکو سره د چکي چارواکو د غیر دوستانه چلند په وړاندې خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. دغه بیان تر خپرېدو لږ مخکې د روسیې رسنیو د پیونکو له قوله خبر ورکړی چې په موسکو کې د بهرنیو چارو وزارت له ودانۍ څخه د وتلو په مهال ویلي روسیې همدا اوس دی له خپل اقدامه خبر کړ او دا د روسیې غبرګونو. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وویل له خپلې خاورې د روسیې ډیپلوماتانو د ایستلو پرېکړې د هغو کره شواهدو پر اساس کړي چې د چک د استخباراتو او امنیتي ادارو پلټونکو وړاندې کړي دي. په هغه چاودنه کې چې د 2014 کال د اکتوبر په 14 د چک په ختیځه د زلنز سیمې په وربیتیڅه کې د مهماتو په یو زیرمتون کې وشوه، دوه تنه ووژل شول. په دغه زیرمتون کې 50 ټنه مهمات ذخیره شوي وو. په همدې ځای کې بله چاودنه په یو بل زیرمتون کې چې څونه مهمات ساتل کېدل وشو. د دواړو چاودنو د علت په اړه هیڅ کلام په ښکاره څه ونه ویل شول. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د دغې پیښې اړوند نوي استخباراتي معلومات ترلاسه شوي چې د چک چارواکي اوس اعلانوي او که حکومت اوس پریکړه کړې چې د روسیې په وړاندې اقدام وکړي. د چک جمهوریت له لوري د روسي ډیپلوماتانو ایستل او پر موسکو تورونه لګول له 1997 کال راهیسې چې پر پخوانی چکسلواکیا کمونیستي رژیم واکمن او پراګ هم څو لسیزې د موسکو